برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت من رکم سرور صاحب قدر من اوریدون کتاست سلام رنده کم. دن نورزی د لمری خبرونه اوریدو ته د لمری یو ساعت خبرونه اوریدو ته خرغلست. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لاندې خبري برخه کې به واوري چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له پرونی لیدنې وروسته د دوی ترمنځ د سولې رسمي خبرې نن پیلېږي. قدر من اوریدونکو لاند خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لومړی په موکړی خبرونو ته، طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوی سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. په پاکستان کې میشتو هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد لري د دې هیواد په بانکونو کې د حسابونو د لرلو اجازه ورکړل شوه، او د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې تهران ته ورسید. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوی سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ دا خبرې نن رسمان په دوحه کې پیلېږي. ښاغلی خلیلزاد پرون د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو په چارو کې له افغان حکومت سره هر راز همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. ارک په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر غني له حسین اونی بوتسانی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه د دې سازمان د همکاریو ستاینه وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې دا سازمان به د تروریزم او افراطیت پر ضد خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو 46مه غونډه د مارچ پر لومړۍ او دوهمه نیټه جوړیږي چې د 55 هیوادونو د بهرنیو چارو او د سازمان د بهرنیو چارو وزیران او د دې سازمان د تعلیمي مؤسسو جکپوري چارواکي به ګډون پکې وکړي. په دې غونډه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي په دې هیواد کې بانکي حسابونه ولري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل چې د سپارښتنه کړې چې په پاکستان کې ډیره راجستر شوي افغان کډوال دي بانکي حسابونه پرانیزي، څو وکولای شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه واخلي. افغان کډوالو له دې مخکې شکایت کوي چې په پاکستان کې د بانکي حسابونو د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشن نری یا UNHCR د معلوماتو لمخې په پاکستان کې 1.8 میلیونه رجستر شوی او شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني کډوال ژوند کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې پرون ایران ته ولاړ، او د هغه هیواد له چارواکو سره یې ولیدل. اسد د ایران له مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی او د ولسمشر حسن روحانی سره ولیدل، او د سوریې په اته کلنه جګړه کې د ایران د ملاتړ له کبله یې مننه ترې وکړه. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد ایران ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر په دوام روسیې ته هم ولاړ شي. د بشار اسد دفتر پرون وویل چې د دواړو خواوو د ستراتیژیکو همکاریو په اړه رضایت وښود. د سوریې په جګړه کې شاوخوا 450 زره کسان وژل شوی او میلیونونه نور بې ځای شوی دي. تهران د اسد له رژیم سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې او د ایران پلوي ځواکونه د سوریه د دولتي ځواکونو تر څنګ جنګېدلي او د جګړې لوری د ولسمشر اسد په ګټه بدل کړی دی. د سومالیا پلازمین موګادیشو ته نږدې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې لس کسان وژل شوي دي. د سومالیا چارواکي وایي برید کوونکو چې کلاشنکوفونه ورسره و پرون د پلازمینې په 10 کیلومترۍ کې په یوه سیمه کې پر خلکو ډزې وکړې. د چارواکو په وینا په لسو وژل شویو کسانو کې ډیری هغه میرمنې وې چې سړکونه یې پاکول. د میرمنو په هغه دولتي پروګرام کې چې د سړکونو د پاکولو په بدل کې ډوډۍ ورکول کیږي کار کاوه. که څه هم د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو سومالیایي چارواکي الشباب افراطي ډله چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د دې کار مسؤوله بولي. او متحدو ایالاتو له وینزویلا سره د نورو بشري مرستو ژمنه کړې او همداراز د ولسمشر نیکولاس مادورو پر حکومت یې نوي بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس دا اعلان پرون د لیما ډلې په بیړنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد کولمبیا ته د سفر پر مهال وکړ. د لاتینې امریکا د 14 هیوادونو او کاناډا په ګډون د لیما ډلې ائتلاف د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د زیات فشار لپاره جوړ شوی. پنس د کولمبیا په پلازمینه بوګوتا کې د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره چې څو هیوادونو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژندلی وکتل او وروسته یې په یوه خبري غونډه کې وویل: موږ په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ پر لور د سوله ییز انتقال هیله لرو، خو لکه څرنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډاګه کړې ده، هر بل انتخاب هم ممکن دی. د وینزویلا دولتي ځواکونو مخکې د امریکا د هغو بشري مرستو مخنیوی وکړ چې د کولمبیا او برازیل له سرحدونو دې هېواد ته انتقالېدل. پنس وویل د مادورو له اقداماتو سره سره به د امریکا مرستې دوام وکړي. هغه زیاته کړه چې امریکا د نورو سرحدي لارو په لټه کې ده چې د وینزویلا خلکو ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې قدر من اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. دا پروګرام په څو شیبو کې خبريږي. د دې اونۍ په غاڼه کې پر نورو مطالبو سربیره په پکتیا کې د نختر ادبي ګلبن پنوم د مشاعرې راپور خبرو.
ما ته پردای شي، نور ته خپل شي، ما نه منل شي، تب بدل شي، او ود یار غما کزان لوړ غواړي، را شما مړکا تب تل شي.
قدر من اوریدونکو، د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې د خبری برخې لومړی راپور ته پام وکړئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او طالبانو ترمنځ د 5م دور خبرو رسمي پړاو نن پیلېږي. دواړو لورو د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې تشریفاتي لیدنه درلوده. د طالبانو ویان ویلي چې د دوی له لوري د مرکچی پلاوی مشري شیر محمد عباس ستانکزای کوي، او د اړتیا په صورت کې به د طالبانو د رسمي دفتر د نوي مشر ملا عبدالغنی برادر څخه هم هدایت اخلي. په دې اړه د فریبا ظاهر په راپور کې نور تفصیل واورئ.
نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د 5م پړاو رسمي بحثونه پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوی ټاکل شوی مشر مولا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ دوحه ته ورسېدل او دوی تعارفي لیدنه درلوده. زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په لومړي ځل د مولا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر دې دمخه ښاغلی خلیلزاد قطر غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه فرصت بللی وو، او پر خپل ټویټر پاڼه احتمالا د ملا برادر حضور ته د اشاره په ترڅ کې د غونډه مهمه بللی وو. نو موري له قطر څخه د غونډې د کوربتوب او له پاکستان څخه د ملا برادر د سفر امکانات برابرولو استاینه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې ملا عبدالغنی برادر چې اوس مهال په قطر کې دی، آیا له امریکایي پلاوی سره د خبرو مشري کوي که څنګه؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام په ویل می کې وویل چې د دې خبرو مشري به د تیر په څیر شیر محمد عباس ستانکزی کوي او د اړتیا په صورت کې به د مولا عبدالغنی برادر هدایت اخستل کیږي. اعلامیه زیاتوي مولا برادر د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوي سره ولیدل او د طالبانو د مذاکراتي پلاوي تر معرفي کېدو وروسته د مذاکراتو پر اهمیت، د مرکزي پلاوي پر صلاحیت او د راتلونکي تګلارې په اړه یې توضیحات ورکړل، خو په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د امریکا له لوري مرکزي پلاوي په هغه سطح کې نه دی چې مولا برادر ورسره د سولې خبرې مخته یوسي. د دوه په خبرو کې د مولا برادر رول ته د خورا زیات اهمیت په سترګه کتل کیږي، ځکه نوموړی د طالبانو د مشرتابه ځواکمن غړی دی او د افغانستان د سولې په برخه کې د نرم دریځ خاوند بلل کیږي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشار بیا په دې باور دی چې د طالبانو پلاوي که هر څومره با صلاحیت وي، د افغان حکومت له ګډون او موافقه پرته د سولې هیڅ ډول پریکړه اجرایوي بڼه نسی لرلای.
څنګه چې خلیزات صاحب خوشبین دی په دې ورنه کې، زه هم په دې کې خوشبین یم چې د مولا برادر ګډون په دغه جرګه کې دا ښکاری چې دوی اوس خپل موقف نرم کړي او د دې امکان هم شته چې خامخا په دې سره ورځو کې دا امکانات برابر شي چې د افغانستان نمائندگان هم په دې غونډو کې زمينه د اشتراک وته پیدا شي. څرګنده خبره ده چې هر هغه فیصله چې کیږي که د افغانستان حکومت پکې ګډون ونه لري، هغه اجرایوي قدرت به ونه لري.
شغلی خلیلزاد وړاندې ویلی و چې هڅه به یې دا وي په دې خبرو کې د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ لیدنې زمینه برابره کړي. په ټولو هغو غونډو کې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له استازو سره سوي دي، د افغانستان حکومت ګډون نه دی درلودلی. طالبان د افغان حکومت سره خبرې کول نه غواړي، ځکه دوی د ولسمشر اشرف غني اداره د امریکا لاسپوڅې اداره بولي. طالبان ویلی چې رواني خبري به څلور ورځې دوام وکړي او اجنډا به بیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو پر مهال ویش او د دې په ضمانت متمرکز وي چې د افغانستان له خاورې باید د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه سي. طالب سرچینه وایي تر هغه چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وټولو موافقه نه وي سوي، پر نورو مسایلو بحث نه کوي. دا هغه پریکړه ده چې د افغانستان د ولسمشر په خبره د افغان حکومت د استازو په حضور او موافقه باید وسی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
قدر منوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د ځانګړي استازي او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ د دوحې د غونډې په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي ویل کیږي د دوحه په خبرو کې به پر دوو موضوعاتو ټینګار وسي چې تیره میاشت دواړو لوري ورباندې په اصول کې توافق کړی و. د تیرې میاشتې د توافق د چوکاټ پر اساس طالبان باید پرینږدي چې د افغانستان خاوره د تروریستانو په خوندي ځای بدله سي. هغه اقدام چې د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته به لاره پرانیزي. مخکې له مخکې د افغانستان سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو له لوړ پوړي مشر مولا غنی برادر سره د غرمې د ډوډۍ پر مهال خبرې سوي دي. په مقاله کې راغلي چې احتمال سته په دغو خبرو کې د مولا برادر حضور مذاکره کوونکو طالبانو ته د پریکړې کولو صلاحیت ورکړي، هغه څه چې مخکې نه وو. امریکای ورځپاڼه نیویورک ټایمز د افغانستان په اړه په دې عنوان هم یو مقاله خپره کړې ده. د سولې د خبرو پر مهال ملګرو ملتونو په دې هیواد کې په 2013 کال کې ملکیانو ته د بې ساري تلفاتو په اړه راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې جګړې تیر کال د شاوخوا 400 ملکیانو ژوند اخیستی. مقاله لیکي په دې حال کې تیر کال په افغانستان کې 908 کوچنیان ووژل شول. د مقاله لیکوال وایي دا په افغانستان کې په تیر لسیزه کې د کوچنیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی تر ټولو لوی شمیر دی. له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 2000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان د خزو شبکه د سولې په پروسه کې د خزو پر 50% ونډه ټینګار کوي. د دې شبکې مشر پرون په یو خبري غونډه کې وویل که د سولې په پروسه کې خزو ته ونډه ورنکړل شي، د پروسه به نیمګړې وي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغان خزو شبکې غړي د سولې ورستۍ او پرمختګونو ته په اشاره سره وایي په دغه بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوي او د خزو ونډه پکې کمرنګه ده. د دغې شبکې مشرې میرمن ماریا اکرمي د دوشنبې په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید خزو ته 50% ونډه ورکړل شي.
کله چې موږ وایو افغانې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، باید لږ تر لږه په ټولو پرېکړو او بحثونو کې حضور ولري او 50% ونډه ورکړل شي، او هیڅ معامله موږ ته د منلو وړ نه ده.
دغه شبکه وایي د سولې او پرمختګ په نامه هره هڅه او حرکت چې د افغانستان د ښځو 10 کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي، د دوی له کلک غبرګون سره به مخ شي. تر دې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلینو او ښځینه فعالانو هم له حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید ونډه ورکړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې دي. د سولې د هڅو د پټ ساتلو په اړه پخوا هم د یو شمېر ښځینه فعالانو لخوا انتقادونه مطرح شوي وو، خو افغان حکومت تل ویلي چې د افغان سولې په اړه هیڅ خبره د افغانستان له خلکو پټه نه پاتې کېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي د سولې اړوندو خبرو کې حکومت د هیواد د بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. ښاغلی داودزی وویل د سولې په مشورتي جرګه کې هم ښځو ته لږ تر لږه 10% ونډه ورکړل شوې ده.
په دې لویه جرګه کې به د ښځو حضور لږ تر لږه 10% وي، او د ښځو کمیټه نن د تشکیلېدو په حال کې ده او ښځې به پوره ونډه ولري.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی نن په قطر کې د خبرو اترو 5م پړاو پیلوي.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د خبری برخې پای ته ورسیدو. د ازادۍ رادیوي مجلې ته غوږ شئ.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د نختر ادبي ګلبند د کرکتنې د بهیر د بیا پیل ترڅنګ په ننګرهار کې د افغان فلسوف، ادیب، ډیپلوماټ او سیاستپوه اروخات سید بهاودین مجرو په باب د جوړ شوی یو ورځنی سیمینار راپور لرو.
استاد سید بهاءالدین مجروح د سیمې یو پتره فلسفي او علمي شخصیت و یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود.
په هنر جاج کې د بلخ ادبي خوځښت لالوري د چاپ شویو ادبي تذکرو په باب لا سیرت نوري سره رګیدلیو.
بل د عامول غاړه دا هم د نارینهو شاعرانو ادبي تذکرو
په فنکار برخه کې پکتیا تزو او هلته د شوی مشایري لنډ برخه دراورو.
زمار مان لکه یتیم او یخ وهله معصوم زله تفجن واسویلو ورته جامع کوم.
په زرپان کې به لنډ کې سواوري.
په ټوله کوټه کې ایوازې د تلویزیون اواز اوریدل کېده، نور نو چا بيخي شور نه خواړه.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د نازک خیال شاعر عبدالحمید مومند احوال واوري.
د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځپوهانو سند لیکلي.
او په ورېښمین خیال کې به د خودکشۍ تر سرلیک لاندې نظم واوري. دا څه دي چې په آه باندې سوزیږم او چوپ یم، دا څه دي چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دي چې معده معده ماتیږم او چوپ یم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
یو زړور ننګیالی او اتل مشر د خپل قام د هوساینې او ازادۍ لپاره لزګونه کاله جګړه وکړه. یو د قلم څښتن د خپل قوم د فکری ازادۍ او پرمختګ لپاره خپل قلم په بشمیره ارزښتمنو لیکنو وخوځاو. خپل قام یو ننګاوه د پیغور په ډول یې هغوی د فکری ازادۍ خواته سوق کړل، د علم او معرف لارښونې ورته وکړه، د پردو له واکمنۍ خلاصول غوښتل او د یو غښتلي قام خوبونه لیدل. د پښتون قوم د یووالي او اتفاق لپاره د زمانه له هر تاړاک سره سر وجنګاوه. د پښتنو ویښتابه لپاره د فکری هنر له هر شیوه کار واخیست، خو بیا هم ارمانی کور ته لاړ. د خوشحال قدر که اوس په هیچا نشته، پس له مرګه به یاد کا ډیر علم. که څه هم په اوس وخت کې ډیر شمیر پښتانه د خپلو مشرانو په اړه معلومات لري، خو کلونه کلونه وړاندې پښتون قام د خپل یوه داسې ننګیالي او توریالي مشر په اړه معلومات نه لرل کوم چې ټول عمر یې د پښتون قام او پښتو ژبې لپاره وقف کړی و. د توری او قلم دغه زړور څښتن خوشحال خان خټک چې پښتانه یې د نوم په یادولو ویاړ کوي، د خپل ځانګړي فکري نبوغ پر اساس یې پښتون قام او پښتو ژبې ته نه هیریدونکې هلې ځلې کړي. د دغه زړور او ژبور مشر د فکر د څېړنې لپاره لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې وڅېړل شي او پښتانه ترې ګټه پورته کړي. د د توري، میړانې، شرافت، راستۍ، تقوا، لوړتیا او پوهنې یو ځلاند او روښانه ستوری و. په جهان د ننګیالو ویدا دوه کاره، یا به وخوري ککرۍ یا به کامران شي. له نن څخه 310 کاله وړاندې د پښتنو دغه ملي مشر، مفکر، شاعر، جنګیالی او توریالی رهبر خوشحال خټک لدی فانی نړۍ د تل لپاره وکوچید. په همدې پار د کب یاهوت لومړی نیټه په پښتو او پښتنو د دغه مین شاعر 310 تلین دی. د ازادي رادیو مجلې دا غنا د ننګیالی او توریالی خوشحال روح ته ډالۍ کو او خبرونه پیلو.
بخت همرا مدد بیا را سرا وکا چه پغی کې مې بیا تللې آرودشی یا د خوشحال سلام پوانو خو یارانو گوند بیا مې پلی دو سرا زړخ.
د رادیو مجلې درنو اوریدونکو، د مجلې په پیل کې پکتیا ته ځو او هلته له لسکلن ځنډ وروسته د کره کتنې ځانګړې غونډې پیل شوې. زموږ همکار اصیل زازی پاړه راپور لري.
پکتیا کې د لسکلن ځنډ وروسته د نثري او شعري لیکنو د کره کتنې لړۍ بیا پیل شوه. یاد لړۍ د پکتیا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی آمریت د هنري او فرهنګي چارو د تنظیم مدیریت لخوا د یو شمیر فرهنګ پالو په مرسته پیل شوه. د چارواکو په خبره د کره کتنې غونډه به په میاشت کې یو ځل د نښتر ادبي ګلبند مشاعرې سره یو ځای ترسره کیږي. د دغې لړۍ د پیل په موخه په جوړ شویو مراسمو کې چې د سلواغې په 28مه نیټه د یاد ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، ګڼ شمېر لیکوالانو، شاعرانو او د ادب مینهوالو پکې ګډون کړی و. د پکتیا ولایت اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق د یاد لړۍ د پیل په تړاو وویل چې
د کره کتنې لړۍ چې د کشرانو شاعرانو لپاره ګټه ډیره زیاته ده. په آینده کې د پکتیا شاعران او لیکوالان چې په ټولنه کې مطرح شي او د افغانستان په سطح باندې وځلیږي، ولسونو لپاره، د پرګنیو لپاره، د خپلې لیکوالۍ او شعر او شاعرۍ له لارې نه
مشفق زیاته کړه چې دا لړۍ به په پکتیا کې د شته ادبي او فرهنګي بنسټونو او شخصیتونو لخوا پرمخ وړل کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست به ورسره د اسانچاري په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي. شاعر او لیکوال خوږمن ځاځي، لیکوال او ژورنالیست نیاز الله اصیل ځاځي او شاعر او لیکوال انجینیر عبیدالله مرهونی په خپل وار په اوسني دور کې د کره کتنو د بهیرونو د فعالولو پر اړتیا او ارزښت خبرې وکړې. خوږمن ځاځي د کره کتنو په اصولو وغږېده.
خو کره کتنه کې مونږ له شخص سره کار نه دی، هغه که زموږ دښمن هم وي، مونږ صرف د هغه د قلم نه هغه لیکلو الفاظو سره کار، په هغې باندې به مونږ بحث کوو، په هغې کې د معنا، په هغې کې د شعر د تخنیک او د جوړښت، په هغې کې د وینا د تسلسل باندې به بحث کیږي.
اصیل زازی د شاعر او لیکوال د شعري او لیکنیزې فقرهې د پیاوړتیا او د شعري او نثري لیکنو د معیاري کولو په برخه کې کره کتنه ګټور میتود وباله او په اوسنیو شرایطو کې شته فرصتونو ته په اشاره سره وویل:
موږ الحمدلله اوس پکتیا کې پوهنتون لرو. په پوهنتون کې به د ژبو ادبیاتو پوهنځی لرو، په هغې کې ښه استعدادونه، ښه استادان موږ لرو. د همدغو کره کتنو په غونډو کې د هغوی نه په استفادې سره هغوی دعوت کولو
انجینیر عبیدالله مرهونی په معیار او اصولو ولاړې کره کتنې لپاره د یو لړ سپارښتنو تر څنګ وړاندیزونه هم درلودل.
نقد باید وکړو او نقد باید ومنو. بل وړاندیز مې له عقدو څخه پاک نقد باید تر سره کړو. اثر باید له شخص څخه بیل کړو. موږ باید په اثر باندې بحث وکړو نه په شخص. خپل نظر ته الزامي جنبه ورنکړو. په نقد کې باید انعطاف پذیری شتون ولري.
یاد دې چې لس کاله وړاندې په پکتیا کې د پکتیا ادبي ټولنې په نوم یوې ټولنې چې ګڼ شمېر شاعران، لیکوالان او قلموال پکې راټول و، د نورو فرهنګي فعالیتونو تر څنګ به پر شعري او نثري لیکنو هم کره کتنې کولې، چې د وخت په تېرېدو یې چارې ټکنۍ او بیا پټه په ودرېدې.
تیره اونۍ په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر له لوري د افغان فیلسوف، ادیب، شاعر، ډیپلوماټ او سیاستپوه ارواښاد سید بهاءالدین مجرو د فکری شننې او څېړنې په پار یو ورځنی سیمینار جوړ شوی و. په جلال آباد کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد دغه سیمینار ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د فلسفي لیکوال او شاعر پوهان بهاءالدین مجرو د یو دیرشم تلین په مناسبت د یو ورځنی سیمینار ختیز ادبي بهیر د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړ کړی و. په دې سیمینار کې پر ننګرهار میشتو فرهنګیانو سربیره له کابل، لغمان او کونړ ولایتونو څخه هم فرهنګیانو او د پوهنتونونو یو شمېر استادانو ګډون کړی و. د دې سیمینار د جوړېدو په اړه د ختیز ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل مشال راډیو ته وویل:
سیمینار یوازینی هدف دا و چې څنګه وکولای شو ځوانانو ته دا وخایو چې دغه سي یو هستی دلته تردوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لیږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد سید بهاءالدین مجروم د سیمې یو پتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروم فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې د پرمختګ یو اساس و. استاد مجروم د دولت او وګړو ترمنځ د سیاسي تړښت له لارې یوه پر خپل پښو ولاړه ټولنه او یو ولسواک نظام د رامنځته کېدو پیاوړتیا هیله لرله.
په غونډه کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجرو فکر تعقیب کړي.
د مجرو صاحب د علمیت او د دې باره کې خو چې هر څومره خبرې وکړو نو زه فکر کوم چې ډېره کم وي. خو زما د ځوانانو ته او دغه فرهنګیان چې دي یوازې پر لمانځلو کار نه کوي. موږ باید د هغې فکر تعقیب کړو. که چېرې موږ فکر تعقیب نه کړو یوازې غوټې کوو نو بیا دا هسې نمایشي یوه خبره شوه.
په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولې. نعمت الله صدیقي د پوهن مجرو په زنزانۍ خامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول:
زنزانۍ خامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول عصر د کیدونکي منظرې وړاندبینه پکې وینو. د دې متن بله کوړي ځانګړنه دا هم ده چې د اصل پیغام تر څنګ ځینې مستقل ذهني پیغامونه هم لیږدولي دي. څرخونو او پړاوونو کې چې لاروی کوم سفر او مکالمې کوي، د هر پړاو او مکالمې پر ډیالوګ او شالید رامنځته کړی دی. په هر ډیالوګ کې مرکزي نقطه معلومه ده. لومړی په لنډه توګه مقدمتي او منطقي تفصیل او بیا هغه خبرې د هرې برخې یا بېلې ځینې منځپانګې مهمه ځانګړنه ده.
سید بهاءالدین مجرو په 1928 میلادي کال د فبروري په 12مه نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلی کې دنیا ته سترګې غړولې وي. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولېږه. اول ته یې په روحیاتو او فلسفه کې لوړې زده کړې وکړې. په 1958 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کافیسا د والي په توګه مقرر شو او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې تر څنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهان سید بهاءالدین دین مجرو په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهاند مجرو هم په 1908 میلادي کال د فروری په 2 نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اولته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان له حالاتو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نوم یې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو یې مقالې او تبصری خپرولې. خو په 1908 میلادي کال د فروری په 11 نیټه په پیښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو.
په بلخ کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د معاصرو شاعرانو دوه ادبي تذکرې چاپ شوې. دا تذکرې چې د امو لغاړی او رنگونه نومیږي، د دغه خوځښت غړو چاپ کړي دي. د امو لغاړی هغه پښتو تذکره ده چې د نارینه شاعرانو او لیکوالو د ژوند احوال پکې بیان شوی، چې دغه کتاب ښاغلی نجیب پاڅون لیکلی. رنگونه بیا د خزینو لپاره ځانګړي شوی ادبي تذکره ده چې ورېښمین زیایی لیکلې ده. د دغو تذکرو د چاپ او نورو فرهنګي چارو په حواله د بلخ ادبي خوځښت د رهبری شورا لغړی سیرت نوري سره زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی مرکه کړي.
هنر جاج
په روانه اونۍ کې مونږ دوه ټوکه ادبي تذکرې چاپ کړي چې یوه د خزینه لیکوالانو او شاعرانو ادبي تذکره وه، او همدارنګه بله د عامو لغاړې دا هم د نارینه و شاعرانو ادبي تذکره وه چې بلخمیشتي شاعران پکې راخستل شوي وو، او تر څنګ یې د خزینه و شاعرانو او لیکوالانو تذکره چې رنگونه نومیږي دا هم ورسره په ګډه چاپ شوه. دې کې ټول بلخمیشتي شاعران چې دوی پښتو شاعري کړې ده او لګیا دي شاعري کوي، لیکل کوي، په دغه تذکره کې راخستل شوي دي.
استاد، که دې ته اشاره وکړي چې دا کتابونه چې چاپ شوي یوازې بلخمیشتو شاعرانو لپاره دي که بلخي شاعرانو لپاره؟
دا هغه بلخمیشتي شاعرانو لپاره لیکل شوی دی چې په ټوله کې همدلته په بلخ کې ګڼې فرهنګي چارې پر مخ بیایي، او تر څنګ یې دوی په بلخمیشتي دي، او دلته په دغو ادبي برخه کې دوی خپله ونډه ترسره کړې ده. نو دا یوازې د بلخ میشتو لپاره دي،
یعنی یوازې بلخي شاعرانو ته نه دي، څوک چې ټاټوبۍ برخه هم نه دی خو دلته ژوند کوي هغوی پیژندنه هم پکې شوې.
دا مهال چې څوک په بلخ کې اوسیږي او دوی شاعري کوي دا مختص د دوی لپاره چاپ شوی دی، او د دوی پیژندنه پکې راخستل شوی ده.
او څنګه د وضعیت په بلخ کې تاسو د کتابونه دوه توکي چاپ ته ورسول، توپیر څومره رامنځته شوی نسبت پخوا ته، او د به څه اغېزه وکړي د شاعرانو د فعالیت په برخه کې؟
لومړی د دغه کتابونو چاپ نهایت ډیر اړین و، تر دې چې ځوانان لا توفیق شي، او په دغه د کتابونو په دویم ټوک هم کار روان دی چې انشاءالله دغه چاره به هم زر ترسره شي. نو دا یو لامل دا و چې ځوانان تشویق شي، او تر څنګ یې د نورو ولایتونو شاعرانو، لیکوالانو او ګڼو فرهنګیانو ته بلخمیشتي شاعران وروپیژندل شي. په ټوله کې د حکومت لخوا داسې څه نه دي شوي، خو په تقریبا په 15 کلونو کې یو د ویښتابه غورځنګ رامنځته شوی دی، یو انقلاب رامنځته شوی دی چې دغه غورځنګ د څو مدني ټولنو او همدارنګه د ادبي خوځښتونو په کوښښونو او زحمتونو دا رامنځته کیږي او ترسره کیږي.
د دې کتابونو مثلا لیکل به مشخص کوم کس پر غاړه اخیستی وي، څوک، او د ډیزاین چارې چا پر مخ بیولې دي؟ د دې تر څنګ شمیر کې څومره کتابونه تاسو چاپ ته ورسول؟
دغه چاره د بلخ ادبي خوځښت په زیار د ملګري نجیب الله پاڅون د همدې خوځښت غړی دی، او د لورې دغه د شاعرانو پیژندنه راټوله شوې ده، او د امول غاړه په ادبی تذکیره نموړ کار کړی دی او همدارنګه د میرمن ادبی بهیر غړې ورخمین زیید رنگونو ادبی تذکیره چې د خزینه او شاعرانو او لیکوالانو پیژندنه پکې راغلی ده د دې چاره همدې تر سره کړی ده. په دې برخه کې خوځښ تر ډیره مرسته کړې ده چې دا کتابونه چاپ شي د ډیزاین چارې همدارنګه نورو برخو کې د دې د مالی چاپ برخه کې همدارنګه دا ټول د همدې خوځښ زحمتونه دي. کتابونه دوه ټوکه دي او زر زر ټوکه دا چاپ شوي دي. په دې کې 50 د نارینهو شاعرانو او لیکوالانو یوازې شاعرانو پیژندنه راخصل شوې ده او په رنګونو کې چې د میرمنو ادبی تذکره ده په دې کې شاوخوا 40 ښځینه شاعرانو او لیکوالانو راخصل شوې ده.
د اړتیا په صورت کې به بیا ځل هم د کتاب چاپ شي او تر دمو کوم سیمو ته تاسو استولې دي مثلا خلکو ته د لاسرسي لپاره؟
مونږ دلته د مخکتنی غونډه کې ځینو فرهنګیانو ته مشرانو ته او همدارنګه محصلینو ته هم دغه کتابونه ویشلي دي او تر څنګ په کابل کې هم دغه کتابونه ویشل شوي دي. هلته په ځینو کتاب پلورنځیو کې شته دی هغه څوک چې غواړي چې دا ترلاسه کړي ترلاسه کولی شي. دلته تقریبا یو 200 ټوکه دلته په بلخ ادبی خوځښ کې هم شته ده چې د ترلاسه کولو لپاره کولی شي دوی له خوځښ مرسته وغواړي.
مننه استاد. وروستی سوال دا چې په بلخ کې ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان اساسي ستونزه یې دا ده چې دوی مثلا آثار لري خو د چاپ وړتیا نه لري. بلخ ادبی خوځښ په دې برخه کې کومې اسانتیاوې برابرې کړي؟
بلخ ادبی خوځښ مالی امکانات نه لري خو په ټوله کې کوښښ دا دی چې دې ته ورته کتابونه چې لیکل کېږي د لګښت او د اقتصادي برخه کې له نورو همکارانو دوی مرسته وغواړي. په ټوله کې بلخ ادبی خوځښ ژمن دی او دغه ژمنتیا یې پوره ثابته کړې ده چې په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 40 کتابه چاپ شوي دي او لا هم کوښښ روان دی چې راتلونکي نوي کال کې به شیری ټول کې د چاپ ته آماده دي، کالمونه چاپ ته آماده دي چې دا د همدې خوځښ د غړو د لیکوالانو کتابونه دي. دا به هم انشاءالله په راتلونکي کال کې چاپ ته ورسیږي. په بلخ کې له ټولو هغو فرهنګیانو ادبیانو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې کوښښ دا وکړي چې سره متحد اوسي، کوښښ دا وي چې په ګڼو ادبي ناستو کې دوی برخه واخلي تر دې چې موږ وکولای شو ټولنې ته ښه لیکوالان ښه شاعران وړاندې کړو.
مننه.
ډېره زیاته مننه.
پکتیا کې د نختر ادبی ګلبن تر سرلیک لاندې ګڼ فرهنګیان، شاعران او د شعر مینوال سره راټول شوي وو او د خپلو احساساتو اظهار یې د شعر په ژبه وکړ. د فنکار په نننۍ برخه کې د پکتیا د یو شمیر شاعرانو فن اورو.
فنکار
اوس چتنې د سندر اورېدل څه معنا؟ اوس چتنې د سندر اورېدل څه معنا؟ قافیه ردیف څه معنا؟ غزل لیکل څه معنا؟ مشاعره پیلور لومړی سر کې اندېښمن ځای راغوړو چې راشي په ښایسته شعرونو مو نازوي. ستاسو د لاسونو په کړکا سره اندېښمن ځای.
د لویو بخښونکي خدای په نامه بیت دی وایي، زه هم درنه ستړی یم او ته هم را نستړی. زه هم در نستړی یم او ته هم را نستړی. ته په ما تاوان یې ژونده، زه په تا تاوان یمه. او ستا د باڼو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. ستا د باڼو ستن پسې زما د هیلو تار ګرځي. چیرته یې جانانه د ریښې ګریوال په شان یمه. یو لن غونت غزل دی وای، څه په مړو وخکو د مړو هیلو جنازې کومه. څه په مړو وخکو
دملو هیلو جنازی کوما دا توش پی وش پی دخپن در دسترش پی کوما زمار من لکه یتیم او یخوهل ماشوم زمار من لکه یتیم او یخوهل ماشوم زل تبجن و سویلو ورت جامع کوما او مدهوش چی نشم اوش که رانه نهیریگی خوب من سب مدهوش چی نشم نو په هوش کې رانه نه هیریږي دا چې نشې کوم شنا ځکه نشې کوم او اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم خو اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم اوس هم د شپې ناست یم سهاره پورې تا یادوم خو اوس دعا اوس دعا نه کوم اوس درته خیرې کوم او په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی په دې پوهېږم ته مې نه غواړې خو زه لیونی درپسې هسې زړګی خورمه وسوسې کوم او دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی هېروم دا ځلې زه هم اندېښمنه یو سړی هېروم دا ځلې زه هم یو ادب په زمانه کوم
اختو بدم ینان و خلق و زرونا اختو بدم ینان و خلق و زرونا لکرنگ دی میران شادی دیوالونا د پختون رون د سبا سندری وای د پختون رون د سبا سندری وای په مکتب کې سوزی دل کتابونا نالان دخمن جزی چخا نڑی مننا و سم فرید الله حبیبی را غواړو چې راشي په خایستا شرن موانازوي فرید الله حبیبی چکچک ورته وکړئ
سترګې مې سترې عمان شهرامه سترګې مې سترې عمان شهرامه د ستا پښتون کې مایکده حرامه په یوه نظر د زړونو وړل ښه نه وي په یوه نظر د زړونو وړل ښه نه وي پیڅلې دین کوم دا غلا حرامه ورستۍ کې ولنډۍ دا بنګړي دې غلي غلي ټور کړه بنګړي دې غلي غلي ټور کړه او روز دې انګړ کې مرمه یې تیر کړه او روز دې انګړ کې مرمه یې تیر کړه مننه وکړه
په کارونو کې غم زیات دی کلیوالې پګمن سي په کارونو کې غم زیات دی کلیوالې نور در زما زړه مې مات دی کلیوالې او اوس شپېلۍ درپسې نشم غږولی اوس شپېلۍ درپسې نشم غږولی د کور څنګ کې مور مات دی کلیوالې سیدالله ذهن را غواړو چې غزل ترې واړو
تاسو ټول ګډونوالو په اجازه یو غزل دی په دې لسته تاسو خوښې وړ وګرځي ما ته پردی شي نور ته خپل شي ما ته پردی شي نور ته خپل شي ما نه منل چې ته به بدل شي او اے ما دا فکر هیڅ نه وکړای من صاحب اے ما دا فکر هیڅ نه وکړای زما پښتون کې ته به بدل شي او پتا می دمرا هم پیرزو کیگی پتا می دمرا هم پیرزو کیگی خاور دی زشم او ته دی گل شی مننه او و د یار غما کزان لوړ غواړي و د یار غما کزان لوړ غواړي راشه ما مړکا تبا تل شی او زهینه والے در سره کیږي هغه دی فریګ دی چې د چا مل شي
نندې لخار روانه گما د خدای په امان ک ژوند باقی ورستنه گما د خدای په امان یو شی به مې د بڼو پر څوک وزلواله خکلی سترګو دی بیلې گما د خدای په امان نا سیدالله زهین څخه نړۍ مننه اوس به هم خیال محمد مراد به راځي او ښایسته شاعري به راوروي ستاسو د لاسونو په پړکا سره
تنزی غزل سره د اجازه مې خپل سر وای سم مو جوړ نه و غر ړنګ شو سم مو جوړ نه و غر ړنګ شو زما د جانان یاري ډیر زر ړنګ شو څلور پنځه میاشتې ښه سور کې والا بعد د پنځو میاشتو نه بر ړنګ شو او خلکو زما جانان کې ګرم نه و خلکو زما جانان کې ګرم نه و په تاویزونو کو منتر ړنګ شو مراد ولې داسې ولې وشول پوښتنه یې مه کوه بس در ړنګ شو
روغ د داسې تماشو کله جوګوي روغ د داسې تماشو کله جوګوي محبت د لیونو خلکو روزګار دی او موږ کتل د زړه په ورکه پسې ګرځو بختور دی چې په خپل زړه اختیار دی له مراد نه په مننې اوس هم
د شعر لپاره ښاغلی خوږمن ځاځی را غواړو
مننه لنډوکی غزل او دوه بیته تر نه مخکې ته چې زما په اړه داسې نیت خچن اوسېږې ته چې زما په اړه داسې نیت خچن اوسېږې نو زه به څه ستا د تنقید له ګندګۍ خلاصم ستا شرافت ته ستا عزت ته که به ګواښ جوړېږم زه دې په زړه سوری شم زه دې له ځوانۍ خلاصم او غزل ته به را وګرځم چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه چې وایي دا خوږمن مې ځان دی خدای دې ونازوه دا دې پر ما باندې احسان دی خدای دې ونازوه او ما لیونی نه که هر څومره سپکې سپورې ووځي ځواب دې تل راته قربان دی خدای دې ونازوه او سل دې مړ کېږه یو دې ممره چا څه ښه ویلي پر تا دا ټول کلی ودان دی خدای دې ونازوه مینه دې تل راته سبق د احترام راکوي نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي د یوه ستر ځا ترجمان دی خدای دې ونازوه نظر دې تل راته سبق د احترام راکوي د یوه ستر ځا ترجمان دی خدای دې ونازوه او ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم ستا د نظر په برکت په ټول علم مین شوم اوس هر انسان راته جانان دی خدای دې ونازوه نور د خوږمن د خپلولو هسې فریق د زیاتی هسې هم تا باندې تاوان دی خدای دې ونازوه
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته لار ښیي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل کیسه کوي
زرپاڼه مریخ ټولو د تلویزیون پردې ته سترګې برندې کړې وې بیخي دا دنیا له یاده وستې وه د تلویزیون غږ هم ډیر لوړ و برګۍ پیشو هم څو ځله میو میو وکړ خو بیخي چا غوږ ونه راپاوه مورې اوبه چپ شه جلخونه یې وهلې ډیوه بیا د تلویزیون پردې ته ځیر شوه خادم خو بیخي له دې نړۍ نه بېزاره و په بالښت یې تکیه وهلې وه د خپلې ښي لاس پنجه یې خپل سر ته اړم کړې وه په ټوله کوټه کې یوازې د تلویزیون آواز اوریدل کېده نور نو چا بیخي شور نه خواړه په تلویزیون کې خړې خړې غوندې ښکارېدې دیوی غونډۍ په سر چورلکې ته ورته یو څیز ولاړ و څو کسان چې نر او ښځې یې نه معلومېدل هم ولاړ و ټولو یو خاص ډول لباس په تن کړی و کله کله به وسیم لکه د ژباړن یو څو خبرې وکړې او په کوټې کې ناستو خلکو به په زیر زیر سره اوریدل له اوږده ځنډ وروسته وسیم بیا خبرې پیل کړې ګورئ دلته هوا نشته دوی اکسیجن اچولی ولې که اکسیجن نه وي بیا نشي ګرځېدی ګرځېدل یې څه کوې مړه کېږي اوس نو د پښتنو لړۍ پیل شوه خادم د کوټې له کنجه غږ کړ نو لالا د دې ځای ټول خلک همدا شیان استعمالوي دلته خو هیڅوک نه اوسي ځکه دلته ژوند کول ډیر ګران دي سانۍ نیا په قهرېدلې انداز وویل نو دا سر خوړلی بیا دلته څه کوي نن یا دوی اوس څېړنه کوي چې دا ځای څنګه د اوسېدو جوګه کړي دا د خدای ځمکه لا خلاصه شوه چې دوی اوس پاس خېچي نه خلاصه خونه ده دا خو نوې ټکنالوژي ده ترڅو چې وسیم خپل خبره ختموله د تلویزیون په پرده ولیکل شول بیړنۍ خبر چې ټول یې د تلویزیون پرده ته متوجه کړل. لوڅو سانیو څخه ورسته یو وایان چې غټي غټي سترګې وي او تور کرتۍ په تن واره ښکاره شو. درنو لیدونکو پام وکړئ، یو بیړنۍ خبر ته چې همدا اوس مو ترلاسه کړ. څو شیبې مخکې د کابل ښار یوې درنې چاودنې ولړزاوه. ویل کېږي چې دغه چاودنه د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې سره نږدې شوې. د عیني شاهدانو په وینا چې له سلو څخه زیات کسان ټپیان شوي او د څلوېښتو په شاوخوا پکې وژل شوي. وروسته له چاودنې څخه د نامعلومو وسلوالو او پولیسو ترمنځ ځوابي ډزې هم روانې دي. کیدای شي د وژل شوو شمیر نوره هم زیاته شي. د دغه خبر بشپړ جزئیات به وروسته په ډاګه شي. لمونږ سره اوسئ. د خبر د ختمېدو وروسته بیرته همغه په خوانې خبرونه پیل شوه، خو د ټولو نه ساختلې وه، یو هم خبرې نه کولې، بس لکه د بوتانو غوندې ناست وو. سانه نیا یودم په خیراو پیل وکړ چې د کوټې سکوت یې په خپل خیراو مات کړ. وای خدایه، دا څنګه خلق دي؟ په دې کې به د چا زوی د چا خاوند. په زنګنونو یې زور وکړ او پورته شوه، خو په روانه کې هم خوله ونه درېده. خدای خبر چې نور به یې له ځانه سره څه ویلي وو، خو یوازې لکه د غومبسې بونګېده. آخ، لکه چې برق هم لاړ. وسیم یوه اوږده ساه واخیسته. سړی نه پوهېږي چې څه وکړي. تر څو چې د ډیوې مور ځان څه ویلو ته جوړه وه، ډیوې یې خبره پرې کړه. کاشکې موږ هم په مریخ کې وو، له جنګونو نه به خلاص وو.
قوت د یار د در د گدایي د اورنګ بادشاه تر تخت لاندې مواس شوم. لننه شاوخوا دونی می پیړی وړاندې د پښتو ژبې یو نازخ خیال او مشغاف شاعر عبدالحمید مومند د خپل ژوندانه خوږی او ترخی کتلې وی. د ادب جام په نننې برخه کې د عبدالحمید مومند د ژوندانه احوال درته بیانو. د برخه از مخ همکار سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
عبدالحمید مومند. حمید د عبدالخالق زوی د پښتو ژبې یو نومیالی او پیاوړی شاعر دی. په قوم مومند ماشوخیل او د پیښور د ماشو کلی اوسیدونکی و. د حمید د زیږیدو او مړینې نیټه په ثابت ډول نه ده معلومه، خو داسې اټکل کیږي چې په 1031 هجری شاوخوا کې زیږیدلی دی. د دو ژوند تر 1340 هجری پورې یقیني ده، ځکه چې په دغه تاریخ کې د شریعت الاسلام له پښتو کولو څخه فارغ شوی ده. د حمید د ژوندانه په باب نور ادیبانو او ختیځپوهانو څه نه دي لیکلي، یوازې د ده په اشعارو کې د هغه د ژوند څنات څه څرک لیدل کیږي. په ادبي ټولنو کې د حمید اشعار په ډیر درناوي سره یادیږي او ډیر شهرت لري، نو په دې اساس د ډیرو شاعرانو لخوا ورته د مشغاف لقب ورکول شوی دی او دیوانی په درومرجان یادیږي. د حمید د اشعارو ډیره برخه په ادبي فنونو، عشقي، اجتماعي، اخلاقي او انتقادي مسایلو باندې غږیږي، چې په ځینو مسایلو کې مثالونه لږ او په ځینو کې ډیر دي. که څه هم حمید یو ملا شاعر و، خو بیا هم هغه د ټولنې په عیني او ذهني چاپیریال کې ژوند کړی او د فیوډالي مغولو د ناوړو پیښو له کبله متاثر شوی دی. حمید د پښتو ژبې په فن کې نوي خیالونه او نوي رنگونه پیدا کړي دي. هغه په پښتو ادبیاتو کې د یو ادبي مکتب او د ځان ته سبک خاوند دی. په دې سبک کې د عشق نازک خیالي، مشکافۍ او همدارنګه د نایابو تشبیهګانو، استعارو، کنایو او مبالغو ډیر درسونه ویل کیږي. خو ګورېدونکو، دا هم د عبدالحمید ماشوخیل د شعری و نمونه. او چشمو چې زړه په افسون وکیخ، هغه سره له ودانۍ په همون وکیخ، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، انتظار د نرګس ګونه کړه ژیړه، سر وی سر پسې له باغ بیرون وکیخ. دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، دای خاخ له ګل سره په تلوار پرې کړ، که د زړه سره مې ترکو لړمون وکیخ. بیهوده صبحدم بولی وگری، بیهوده صبحدم بولی وگری، دغه آه سما لغما گردون وکیخ. هر یو داخشی د پیغور را پورن خلی، هر یو داخشی د پیغور را پورن خلی، چه بیواره می هر دم د ژوندون وکیخ. و آسمان ته به د شعر زینی کیک دی، و آسمان ته به د شعر زینی کیک دی، که حمید د غم لسرا سنگون وکیخ.
شعر او شاعری د احساساتو او عواطفو زیږنده ده. کله چې د شاعر شعور او لاشعور ولړزیږي، د شعر پر رښتی الهام راوړي او له چاپېریال متاثر شي، شعر لیکي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې نظم خودکشي اورو. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې. نن بیا په قام مین شاعر مړ شوی، نن بیا د یو قام ژبه پرې شوې، نن بیا د یو قام سترګې ړندې شوې. نن بیا د یو پاڼه رژېدلې، نن بیا د یو چا قلم مات کړی، نن بیا د انسانیت ډیوه مړ شوې. نن بیا په لارو بر باندې ویر خور دی، نن بیا په سمه غر باندې ویر خور دی، نن بیا د یاغیتو په ګونډو شوی، نن بیا مینه لستونی زندۍ شوی، نن بیا خاموشه چغې دی مړې شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا په مینه مست مین ورک شوی، نن بیا هغه ملنګ دی خفه شوی، نن بیا یو وروستی شعر دی لیکل شوی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا سپینه ورقه تک سره ده، نن بیا الفاظ په چغو چغو ژاړي، نن بیا یو خالق دی ځان وژلی، نن بیا یو لیونی خودکوشي کړي، نن بیا له یو شاعر سور کاغذ پاتې، نن بیا په کاغذ دا شان لیکل شوي. آه څه دي او په کومه خوا روان یم، آه څه دي او په کومه خوا روان یم، اوف څه وکړم نن، ولی په خپل ځان یم، دا څه وشول، دا څه را باندې کیږي، خفه یم خفه له درست جهان یم، نن غواړم له قفس ځان آزاد کړم، بندی نه یم بندی د لوی زندان یم، دا ولی دا څنګه، دا ولی دا څنګه، دا څنګه شوله ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، دا څنګه شول ستړی او ستومانه زندگی، حیران یم چې ولی مې شو ورانه زندگی، په شا شا ورته ګورم روان یم سر څنډما، د ستړي مسافر غوندې پښیمانه زندگی، په هر لار لاسونه غورځومه بې اسرې یم، په هر لار لاسونه غورځومه بې اسرې یم، لوګي غوندې الوزي سرګردانه زندگی، نن غواړم چې ټولو ته د زړه خبره وکړم، نن غواړم چې چغې مې له زړه نه را بهر کړم، نن غواړم خې کړکې غره ته وکړم، نن غواړم وروستۍ خبره وکړم او لاړ شم، نن غواړم له لوی بند آزاد شم خوشحال شم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې پوی مکړم ولې درنه درومم، نن غواړم چې ووایم ولې دلته تنګ یم، نن غواړم چې ووایم ولې راو خيار شوم، نن غواړم چې ووایم ولې لیونی وم، نن غواړم چې ووایم چرته درنه ځمه، نن غواړم چې ووایم نن زه څه کوم، نن غواړم چې ووایم ولې فنا کیږم،
ستا فکرونه بدم شي زبلار شم، نا دنیا با بیا غاشی زبلاش،
نن غواړم چې ووایم ولې فنا کیږم، نن غواړم چې ووایم ولې غلی کیږم، دا څه دي چې په آه باندې سوزیږم او چوپ یم، دا څه دي چې په آه باندې سوزیږم او چوپ یم، دا څه دي چې په ځان باندې تاویږم او چوپ یم، دا څه دي چې مې چغې له زړګي نه راوباسي، دا څه دي چې معده معده ماتیږم او چوپ یم، دا څه دي دا څه دي، دا څه دي چې زلویګم چتهګم، دا څه دي چې په خپل سیوري زنګېګم او چوپیم، دا څه دي چې پر هر نکړی کې باسم خوشحال شم، دا څه دي چې لزان سره بګنیګم او چوپیم، دا څه دي چې مزړه لسینې غټی را بهر کړی، دا څه دي چې په وینو مې پایګم او چوپیم، دا څه دي چې مزړه لسینې غټی را بهر کړی، دا څه دي چې په وینو مې پایګم او چوپیم، دا څه دي چې محبوب پر سان دی وای چغي وکړي، دا څه دي چې زوريګم زوريګم او چوپیم، دا څه دي چې د هر بلا مخ را تا اوخته، دا څه دي چې د هر بلا مخ را تا اوخته، دا څه دي چې ورکیګم ورکیګم او چوپیم، دا څه دي چې لزان سره په جنگ باندې اخته يم، دا څه دي چې په ځان باندې قتلېګم او چوپیم، دا څه دي چې تاسو نه جدا کړم روان يم، دا څه دي چې مرکیګم مرکی ماو چوپیم، دا څه دی، دا څه دی،
مرګ هسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مرګ هسی بدنام دے تکلیف خو زندگی ورکی، مړ چاتا سنوای دردونه خو ژوندۍ ورکی، مړ چاته سنوای دردونه خو ژوندۍ، مرګ هسی بدنا